دا مشال رادیو ده وخت سهار لس بجی سه نن د پنځمبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 12 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې ډرون برید، د نړیوال بانک لخوا پاکستان ته د نوي پور ورکول منځوري، په افغانستان کې د ولسمشری د دوهم پړاو د ټاکنو لپاره تیاری، او په پای کې ځانګړې ونیز خبرونه اتلان درته واورو. خو په لومړي سر کې منور شاه ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د خبرونو سرټکی نن سهار او بیګا د شپې په شمالي وزیرستان کې درې ډرون بریدونو یو شمېر وسلوالو ته مرګ جوړ لاړولې. په افغانستان کې د بیګا شپې 12 بجو نه پس ولسمشریز انتخاباتي کمپاین سر ته رسیدلې ده، او د ملګری ملتونو امنیتي شورا به نن د عراق په خرابیدونکو حالاتو بحث کوي. د خبرونو تفصیل: په شمالي وزیرستان کې بیګا د شپې او نن سهار تر سره شوی درې ډرون بریدونو کې لک تر لګه سوارلس مشکوک وسلوال وجل شوی. دا په داسې حال کې ده چې روان کال کې دا اولنی ډرون بریدونه دي. د امنیتي و استخباراتي ادارو چارواکو او ځای سرچینو مشال ریډیو ته نن سهار ویلي، په اولنی ډرون برید کې بیګانه وخته د ویرانشاه بازار سره نږدې تبه سیمه کې د وسلوالو د یو مرکز مخې ته گاډې پنه شوې چې پکې خواوشه سلور وسلوال وجل شوې. دویم برید چې سباندې یو بجا شوې د کې د بارودو ډک یو گاډې وشتل شوې چې پکې لک تر لګه شپږ وسلوال وجل شوې، او دریم برید په درګه منډې کې نن سهار وختي د وسلوالو په یو مرکز تر سره شې چې پکې د سلور وسلوالو د وجل کېدو او نورو دوو د جوبل کېدو خبر راغله. دا په داسې حال کې ده چې 600 ورځې وړاندې تحریک طالبان په کراچۍ ایرپورټ برید کړی وو چې په نتیجه کې خواوشا دیش تنا وجل شوې دي. نړیوال بانک با پاکستان ته د بیلابیلو منصوبو تر سره کولو لپاره سکم 200 میلیون ډالر قرضه ورکوي، چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د داسو بجلیګر جوړولو او په سند صوبه کې د اوبخور نظام د خکولو لپاره به لګول کیږي. د نړیوال بانک لخوا پرون جاری شوی خبر پاڼه وايي په دې قرضه کې به سباندې 500 میلیون ډالر په خیبر پختونخوا کې د داسو بجلیګر په منصوبه لګول کیږي. په دې حق له پرون د خزانه مرکزی وزیر ساقدار پارلیمان ته وویل،
عالمی بینک داسو ته د 100% ووټونو سره منظوري ورکړه، او د دې منصوبې نه به 4.5 میګاواټه بجلی جوړیږي، او دا د نړیوالو ادارو د پاکستان په معیشت د اعتماد څرګندونه ده. زه دا ویل غواړم چې تنقید کوونکو ته دې معلومه وي چې دا منصوبه نه د نواز شریف او نه د بل چا ده او نه د پنجاب ده، بلکې دا په خیبر پختونخوا کې ده، او د دې نه به ټول پاکستان ته ګټه ترلاسه شي.
هلته د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي تمه کوي چې مرکزی حکومت به د داسو بجلیګر منصوبه په خپل وخت سر ته ورسوي. په افغانستان کې بیګا د 12 بجو نه ولسمشریز انتخاباتي کمپاینونه پای ته رسیدلي، او نور یو امیدوار هم د انتخاباتي کمپاین جاري ساتلو اجازه نه لري. د هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیشن د دواړو امیدوارانو انتخاباتي ټیمونو ته خبر ورکړي چې په دې موده کې انتخاباتي حل زلې ونکړي، ګنی د قانوني چلن سره به مخ شي. د یاد کمیشن ویان نور محمد نور پرون مشال ریډیو ته وویل،
د دوی مرست چلان او همداشان د دوی ملاتړ کوونکي دا مسله په پام کې ونیسي او رعایت یې کړي. د دې تر څنګ باید ټولې ډله ییزې رسنۍ هم د هیڅ یو کاندید په ګټه او زیان څه خبرونه کړي.
ټاکل شوې ده چې د راتلونکي خالی په ورځ به افغانان په خپلو رایو د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ یو تن د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په توګه خوښ کړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون په کانګرس کې له طالبانو سره د امریکایي پوځي د تبادلې دفاع وکړه. نوموړي د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل، دا معاملې د دې لپاره وشو چې امریکایي پوځي بو برګډال ازر او روغ خلاص شي. د ویل حکومت دې ته اړتیا لرله چې د برګډال په خلاصون کې له توندې کار واخلي، ځکه چې باور نه و چې آیا د تبادلې معاملې به بریالي شي او کنه. خاغلی هیګل همدارز وویل چې د 15 طالب قیدیانو د خوشی کېدو په اړه د امریکا فیصله قانوني و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا به نن غونډه کوي چې پکې به عراق کې خرابیدونکو حالاتو باندې بحث کیږي. په دغه هیواد کې د القاعده سره تعلق لرونکي سنی یاغي ډلو د موسل ښار د نیولو نه پس پرون یو بل مرکزي ښار تکریت هم نیولی دی. بلخوا امریکا ویلي په عراق کې په تیرو 24 ګنټو کې امنیت ډیر خراب شوی دی او دوی د وسلوالو لخوا په روانو بریدونو ډیر اندېښمن دي. هلته په موسل ښار کې پرون وسلوالو د ترکی کنسلګری ته هم ننوتی او د ترکی اتیا کسان یې نیولی دي. د ترکی حکومت دړه کور کړی چې که په دغو کسانو کې چاته هم زیان ورسېده نو دوی به جوابي کاروایی کوي. د ملګرو ملتونو مشر بانکیمون د وسلوالو لخوا د دغه ترکی کسانو د نیولو او د عراقي سیمو د قبضه کولو غندنه کړې ده. بلخوا د عراق وزیر اعظم نوري المالکي د پارلیمان نه غوښتنه کړې چې بیړني حالت اعلان کړي. ټاکل شوې ده چې پارلیمان نن یعنی د زیارت په ورځ په دې حق لغونډه وکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د عراق او شام د اسلامي ریاست نومي وسلوالې ډلې پر مختګ یو جدي مرګونې خطر وباله. نوموړي زیاته کړه
وزیرانو او همکارانو پر دې خبرې ټینګار وکړ چې موږ کولی شو چې ترورستان د عراق او شمال د اسلامي دولت خلک پوشا کړو او د بغداد او د کوردستان د سیمې د حکومت ترمنځ نږدې همکاري شته څو په ګډه هڅې وکړي چې دغه بهرني وسلوال له منځه یوسي.
زیباری همداراز ویل وزیرانو او خپلو همکارانو ته یې ډاډ ورکړی چې ترهګر به په شا وتنبول شي. او اخیره خبر د لوبو د نړینه د نن نه په برازیل کې د فوټبال نړیوال کپ مقابله شروع کیږي چې پکې به تر یوې میاشتې د دوه دیشتو هیوادونو لوبډلې د دې کپ ترلاسه کولو لپاره مقابله کوي. دا مقابله د لوبو د نړۍ تر ټولو لویه دستوره ده چې د برازیل او کرویشیا ترمنځ د میچ نه به شروع کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. پروان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې څه کم شپږ میاشتې وروسته ډرون برید شوی چې 14 مشکوک وسلوال وژل شوی دی. افغان حکومت ویلی پاکستان باید ترهګر دې ته پرېنږدي چې د پولي آخوا افغانستان ته اور واوړي. د افغانستان د دفاع وزارت یې ویاند وایي
افغانستان قطعا د دې طرفدار نه دی، د دې پلوي نه دی چې په پاکستان کې نارامي وي، خو پاکستان چې په ښکاره باندې څه وي هغه په عمل کې نه کوي.
نړیوال بانک په پاکستان کې د بجلی د پیداوار او بخار د نظام د شکولو لپاره د 900 ملیون ډالر پور منظوري ورکړې ده. د دې د اثرات په اړه د واپډا په خواني مشر مشال رادیو ته ویلي دي
د پاکستان مسله بجلی خدا راتلونکي دوه درې کالو کې شپږ کالو کې لس کالو کې غټه مسله به د بوی کار شي دا غټ دیم به جوړ شي.
او دروان خبرونه په پای کې ځنګړې ونې خبرونه اتلان هم درته لرو چې دا ځل د ملک احمد خان یوسفزي په اړه ده.
دا 1500 شلم کې اعلان شو د پښتونخوا ریاست رونګي دل باندې ملک احمد خان دغه مشر
د دې سربیره پر روان خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې اوریدای شي. اوس راځو خپل لمړي راپور ته. په شمالي وزیرستان کې د روان کال په لمړي ډرون برید کې لشتر لږ 14 وسلوال وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان ځایي چارواکي وایي چې د امریکا بې پایلټ الوتکو ټول درې بریدونه وکړل چې له میرانشاه سره نږدې په درګه منډی او تبي سیمه کې تر سره سول. په سیمه کې د ډرون دابرید شپږ میاشتې وروسته تر سره شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
چارواکو مشال رادیو ته وي بیګاش په خواوشا اتنی مې بجې اولنې حمله کې ډرون جازونو میرانشاه بازار په شمال تبي سیمه کې د وسلوالو مرکز سره یو مزدا گاډي پنه خکړو او د غلطا سلور وسلوال چې گاډي کې سامان اچو په موکا و وژل. د دوی په وینا نن سهار وختي 2:30 او 3 بجو ترمنز هم یادا سیمه تابع کې ډرون جازونو د وسلوالو یو بل گاڑی باندې میزایل وداغل چې پکې د دولتي چارواکو او آزاد سرچینو په وینا شپږ وسلوال یې وژلي او د چارواکو په وینا دریم برید درګه منډی کې د وسلوالو په پټنځای شوه چې دغلته هم سلور نور وسلوال وژلي دي. سیمه کې موجود دولتي او استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل دویمې ډرون حمله آواز تر لر لرې ځایونو پورې اورېدل شوې او وایي دغه برید کې یو ګاډی چې ورکې بارودی مواد کې خودلی شوی ول د ډرون لخوا په نښه شوې. دولتي چارواکي په درې وړو بریدونو کې د وژل شوو شمېره څوارلس ښایي. ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته وویل دغه ډرون بریدونه په وقفو وقفو سره شوي او اته میزایل پکې داغل شوي دي چې په لرو لرو سیمو کې یې خلکو آواز اورېدلې. دولتي چارواکي وایي لا په دقیق سره نشي ویلی چې وژل شوي وسلوال د کم ګروپ یا ډلې سره تعلق لري، خو ځنا استخباراتي چارواکي بیا وایي وژل شوو کې بهراني اوزبک او د حقاني شبکې وسلوال هم شامل دي. آزاد سرچینو لا هم د وژل شوو شناخت په اړه څه نه دي ویلي. د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا روان 2014 کال کې دغه اولنۍ درې ډرون بریدونه دي چې شمالي وزیرستان کې څه کم شپږ میاشتې وقفې نه پس ترسره شول. د نوړاندې اخیری ډرون برید 2014 کال دسمبر میاشتې په شپږویشتمه نېټه باندې میرانشاه په ختیځ قطب خیل سیمه کې شوی و چې د راپورونو تر مخه دوه عرب وسلوال په دغه برید کې وژل شوي ول. په 2014 کال کې د مشال ریډیو شمیرې تر مخه ټول شپږویشت بریدونه شوي ول چې پکې د وانا طالبانو مشر ملا نذیر، تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله میسود، د تحریک طالبان پاکستان دویم مهم مشر ولی الرحمن، حقانی شبکه مهم کمانډران سنگین زدران او سراج حقانی سلاکار مفتی احمد جان، د القاعده مهم غړی ابو یوسف او ملا اختر په شمول یو شمیر وسلوال د منځه تللی دي. تحریک طالبان پاکستان او دولت ترمنځ خبرو اترو شروع کېدو نه وړاندې امریکایی ډرون بریدونه ودرېدلي ول چې وروسته د طالبانو او دولت ترمنځ هم خبرې اترې ودرېدلې او په ملک کې یو شمیر بریدونه شوي چې دا زیاترو پړه پاکستانی طالبانو منلې. دغه ډرون بریدونه په داسې حال کې شوي چې پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو تیاری نیسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجی
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو له اړخه د نن ورځې د ځانګړو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدی. افغان چارواکي وایي که پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کوي نو باید چې ترهګر د پولې اغاړه وروانوړي. څېړونکي وایي چې وسلوال په اسانۍ سره د ډیورنډ پر کرښه اوښتای راوښتای او پټېدلی سي، نو له دې وجې ضروري ده چې پاکستان، افغانستان او امریکا په شریکه د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره له خلوصه ډک کار وکړي. بشیر ګواښ په دې اړه راپور لري.
د رپورټونو تر مخه اسلام آباد کې د پاکستان د ملکی او پوځي مشرانو په غونډه کې د امنیت د ټینګولو لپاره د نورو مسلو ترڅنګ قبایلي سیمو کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو په خبره هم بحث شوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې اسلام آباد دغه سیکي نو باید چې افغانستان ته ترې د وسلوالو د وروښتو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم 13 ورځې اسلام آباد کې وی خبری غونډه کې ویلی وو چې په سیمه کې د ثبات لپاره له پوره اخلاص کار کوي او افغانستان باید د خپل پولو ساتنه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو وین دولت وزیری بیانن مشال رډوی ته ویل
دغه مخالفین چې راوړي دا ټول په پاکستان کې دي کورونه یالته دي مرسته ورسره کوي وسلې ورتي او افغانستان ته رلیږي زمونږ ارزو دا ده چې پاکستان دې کاملا او په آزاد لاس باندې د افغانستان سره همکاري وکړي ځکه موږ ګاونډي هیوادونه یو څومره چې په افغانستان پورې مربوطه ده افغانستان قطعا د دې طرفدار نه دی د دې پلوي نه دی چې په پاکستان کې نارامي وي خو پاکستان چې په ښکاره باندې څه وي هغه په عمل کې نه کوي نو کچېرې پاکستان په رښتیا هغه ژمنی چې کوي هغه په عمل کې تطبیق کړي زه فکر کوم چې مشکل خو حلیږي
د وال سټریټ جرنال ورسپانې د یو رپورټ تر مخه له 2004 کال راهیسې شاوخوا 4000 پاکستانی پوځیان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې وژل شوې دي د پاکستان حکومت وایي له 2001 کال راهیسې له 4000 ډیر وګړي د دې جنگ قرباني شوي د پاکستانی پوځ یو پوخانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې پاکستان غواړي دا جګړه ختم شي باید د بهرنۍ پالیسی د عملی کولو او سیمه کې د ګټو لپاره د وسلوالو کارول پرېږدي
اګیو شي ته موږ د هند په نظر کې وته ګورو زما په خیال باندې سوچ ته لګو لکه بار را وستل په کار دي ځان او دا افغانستان سره زمونږ دو طرفه تعلقات په هند په نظر کې چې موږ پکا چې نو ګورو او هغه به دا دی چې افغانستان کې امن را وستل موږ لپاره ډېر ضروری دي او دا سوچوم زمونږ په سکیورټی اسټابلیشمنت کې په کار دي چې ډېر ضروری دي چې موږ په افغانستان کې امن راولو افغانستان کې راځي اور لګي دي پاکستان به هم دا غنا متاثر وي نو هغه کې دا داسې تدابیر اختیار کړي اس طریقې اختیار کی چې افغانستان کې دغه خلک امن د پر قائل کی
13 میاشت د پاکستانی پوز مشر کابل کې د خپل افغان سیال او افغانستان کې میشتا د ناتو پوزیانو مشر سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې وې د امنیتی چارو کارپو په خانه جنرال عتیق الله امرخیل وای باید د درې وړو خواوی په شریکت د ترهګرو د لمنځړو لپاره رښتینی ګامونه واخلي او خپل خبرو ته د عمل جامه ور واغوندي
د افغانستان پاکستان او امریکای د درې کسیز هیات هم شه د پلو په داخوا یا په خو ډیر ملاقاتونه کړي دي ډیر خبرې کړي زه شخصا په دې باندې مڅه کوم نتیجه مې سره عزیزه کړي پاکستان له خپل مخ نه هیڅ کلام نه دا وخته او هیڅ کله هغه پیښه هم نه دي دا ټول هغه خبرې دي چې دا بربندي خبرې دي ټول خلک ته خبر دي
د جنرال امرخیل په خبره قبایلی سیمو کې د پاکستانی پوز عملیات هله د پاکستان افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات لپاره خو بلل کېده شي چې دا د ټولو وسوالو خلاف وشي او خو او بد طالبان پکې ونه کتل شي
که پښتو وای مشال ریډیو ور
د یو راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په تیرو درو کلونو کې د تعلیم لپاره زیاته پانګه شول سوي ده خو بیا هم د سکولونو د پرمختګ او د تعلیم د کچې لوړولو لپاره ډېری کمی پیسې مصرف سوي دي په دې اړه د مشال رادیو خبريال خالد خان راپور کوي
دا یو غیر دولتي موسسه سنټر فار گورننس اند پبلک اکاونټیبلټی لخوا وړاندې شوی دغه راپور کې ویل شوی دی چې خیبر پښتونخوا کې تیر درې کالو کې د تعلیم په مد کې په بجټ کې زیاته پنګه اخودل شوې ده خو د سکولونو د پرمختګ او د تعلیم خو کولو لپاره پکې ډیر کم پیسې مصرف شوی دي په دغه راپور کې د مالی کال 2011 نه تر 2014 14 پورې د تعلیم په مد کې په بجټ کې اخودل شوی پنګه باندې ترجیح ورکړل شویدا او د سوبې د وزلو نوخار او چارسده کې د جنکو او د هلکانو د پرایمری او سیکنډري سکولونو باندې سروې شوې دي چرته چې د راپور تر مخه د سکول په استادانو او د غشن ماشومان او شمیره کې زیاتوالی شوې دي خو د نوې سکولونو د جوړولو او د تعلیم معیار ښه کولو لپاره څه خاص ګام نه دی اخیستل شوی د دغه ان جی او مشر انور خان مشال ریډیو ته د خپل راپور په حق لا وویل
دغه مون فاینډینګ د تر اوسه پورې چې بجټ کوم لوکیشن دی نو آئی کے زیادہ تر پیسہ پتنہاگان مانے 99% پیسہ چ کمنے نظم کو پتنہاگان مانے دی او صرف یو 1% پیسہ دی آپریشن اینڈ مینٹیننس مان
پاس صبح کی د جینکو او ہلکان د تعلیم پشرا او بیا د دید پارا د صوبائی حکومت ل اڑھا پ بجٹ کی د پنگ پ حق لا انور خان زیادہ تکڑا
بل منگو کت پدے کے جینڈر ڈسپیریٹی چ منگو توائی لگا میل او فیمیل تکم لگا اگر ڈیر زیادہ لگا د من پ ٹوٹل د صبح چ تنگ تا تھوکا صرف 35% لٹریسی ریٹ اور آگ کو زیادہ نو پر ضروری ہے کہ ہم بجٹ تے فیمیل لٹریسی پر زیادہ چھ اور تروز پورے من دے دریو کالو کہ من کم انالیسس کرے کہ تم کو چې اوس هم د فیمل مانی ایجوکیشن مانی پیسې ډېره کم لګي.
دا کلیوالو سیمو د پرمختګ او مقامی حکومتونو لپاره صوبایي وزیر عنایت الله خان چې په دغه مهال مشر ملمو مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت لومبني ترجیح تعلیم او صحت ته ورکړې ده، خو د بده مرغه د ځینې پالیسو په وجه په بجټ کې خودلی شوي پنګه په کار را نغله.
د یوټیلایزیشن اف فنډز حواله سره حکومت کوم نوې میکانیزم د کنسلټنټ انټروډوس کړو، هغه په وجه باندې یوټیلایزیشن اف فنډز چې ده په دې کال کې ډېر نه شوی، خو دا رکاوټ چې دا وس لري شوی دی او پروسس میچ اور شوی روان کال نو یوټیلایزیشن سي.
په دغه دستور کې په سرکاري سکولونو کې د استادانو په کردار باندې هم نیوکه وشوه چې د شخصي سکولونو په نسبت د سرکاري سکولونو استادان ډېر تنخواه اخلي خو خپل ذمہواری او ډیوټي په صحیح مانو کې نه پوره کوي. د دې په جواب کې د جینکو د پرایمری سکول یو استاد وایي چې تعلیم محکمه کې سیاسي مداخله ډېر دی او پکار ده چې د استادانو برتیاني په میرټ او قابلیت بنیاد وشي.
استاد کار کوي خو چې افسران هم دې ته سوچ کی دا ناجیزه تبادلې نه کی خپل سیاسي کې کوم انوالمنت دی دا پکې نه وي.
په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې تیر درې کالو کې صوبایي حکومت په سیکنډري یا های سکول توجه زیاته کړې ده او د پرایمری سکولونو لپاره لږه پنګه یې خوده ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه د رادیو ترڅنګ تاسو د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. نړیوال بانک په پاکستان کې د بجلی پیدا کولو او د بخار نظام د شکولو لپاره د څه کم 900 ملیون ډالرو پور منځوري ورکړې ده او د پاکستان حکومت دا ګام د هیواد پر اقتصاد د نړیوالو ادارو اعتماد بللی او ویلي دي چې په دې سره به پاکستان د توانې په څنګ کې پرمختګ وکړي ځکه چې له دې منصوبې څخه به 4.5 میګاواټ بجلی ترلاسه شي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
نړیوال بینک خیبر پختونخوا کې د داسو هایډرو پاور پروجیکټ او سند کې د بخور نظام خکولو لپاره پاکستان ته د سکم 200 میلیون ډالر قرضې منځوري ورکړې ده. د نړیوال بینک لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې داسو هایډرو د بجلی منصوبې لپاره 500.4 میلیون ډالر او د غرنګ سند صوبه کې د بخور نظام خکولو لپاره 10 میلیون ډالر قرضه ورکول کیږي. د دې منصوبې او قرضې په حق له د خزانی وفاقی وزیر اسحاق ڈار د قومی اسمبلی غونډه کې اوی
ورلد بینک له
10% ووټونو سره منځوري ورکړه او د دې منصوبې نه به 4.5 میگاواټ بجلی جوړیږي او دا د نړیوالو ادارو د پاکستان په معیشت د اعتماد څرګندونه ده. زه دا ویل غواړم چې تنقید کوونکو ته دې معلومه وي چې دا منصوبه نه د نواز شریف او نه د بلچا ده او نه د پنجاب ده، بلکې دا په خیبر پختونخوا کې ده او د دې نه به ټول پاکستان ته ګټه ترلاسه شي.
بل په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل کریم مشال ریډیو ته وی چې د وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو دا غټه منصوبه په خپل ځای خودوی بخپل وعده سرته رسوي او واړه ډیمونه به جوړوي که هغه په خپل وسایلو وي او که د چا په مرسته.
زموږ دا پالیسي ده چې موږ کمزې کې وبې کمزې کې پاسیبلی ډیمونه جوړېږي کنه زه به تاسو د خپل سواد خبرو کا کم کالام دې بارې نه نور څنګه کړي چندونو کړي بهترین
کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا حکومت د وړو ډیمونو په منصوبه او د وفاقي حکومت د داسو منصوبې په حواله د واپ ډا د پخوانی مشر شکیل دورانی نه پختل نو هغه وی
داسو ډیم چې پوره جوړ شي کنه تقریبا 300 میگاواټ بجلی به جنریټ کوي. رن اف دا ریور پروجیکٹ وی لکه بو بنا سٹور کی او خ پروجیکٹ دیر خ پروجیکٹ دی خو د پاکستان د نن چ دی کنا دا دانا غټی چې په دې وړو کې ډیم نشي جوړی ر په اباسین په پروجیکټ یا په جناب یا په کابلم کې ډیم خو جوړول نه شي. ټیک دا د خیبر کې قبایلو کې شته وړو کې ډیمونه ګومل زام ټانګ زام کرم څنګه دا وړو کې ډیم داج ډیم نیمه بدل نه دی. د پاکستان مسله بجلی خدا راتلون کې دوه درې کالو کې اشفق کالو کې لس کالو کې غټه مسله به وي کار چې
د خزانی د وفاقی وزیر اسحاق ڈار په وینا چې حکومت د یو ایس ایډ په مرسته د دی امیر بادشاہ ډیم جوړولو لپاره هم کار کوي او دې لړکی به د روان کال ستمبر میاشت کې امریکا کې د سرمایه کارانو یو کانفرنس تابع کیږي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لپاره هم اوریدلای شئ. په پاکستان کې په متوګه د ګرمۍ په موسم کې د بجلی بحران را پیدا کیږي چې له وجې عام ولس کاروبارونه او کارخانې ډېر متاثر سي. دا چې په هیواد کې څومره بجلی پیدا کیږي او څومره ضرورت په دې اړه ستا په دې اړه منور شاه راپور لري.
پاکستان کې د ګرمۍ زیاتېدو سره د بجلی استعمال زیات شوی چې له وجې د لوډ شیډنګ دورانیا هم زیاته شوی او د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا وروسته پاتې سیمې چې پکې د وړاندې نه هم لوډ شیډنګ زیات وو دا مهال نور هم سیوا شوی دی. دا چې پاکستان کې د بجلی پیداوار او د هغې په مقابله کې ضرورت څومره دی. په لاهور کې د بجلی د پیداوار او تقسیم د مرکزي دفتر مشر مسعود احمد مشال ریډیو ته وویل
دا محال په پاکستان کې ټوله 14000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي او په دې شپو ورځو کې د ملک ضرورت 18000 میگاواټه ته رسیدلې ده. یعنی د 14000 میگاواټو بجلی کمې ده ځکه په ګرمینو کې لوډ شیډنګ زیات شي، خو په ژمي کې چې د بجلی ضرورت کم شي، یعنی کله کله پیداوار او ضرورت برابر شي، نو به لوډ شیډنګ هم ختم شي.
مسعود احمد زیاتوی دا وخت د هیواد ټول سرکاري او شخصي بجلیګرونه بجلی پیدا کوي خو بیا هم ضرورت نه پوره کوي. دا چې د بجلی تقسیم څه ډول کیږي او د کې د کورونو او صنعتي یا کاروباري مرکزونو استعمال سمره سمره برخه ده په دې حق له نوموړي ویل
پوره پاکستان مې 9 کمپنیز وو مینج کوي په ټول هیواد کې 9 کمپنیانې بجلی تقسیمې، یعنی د سرکاري او غیر سرکاري بجلیګرونو ټوله بجلی یو ځای ته راغونډيږي چې بیا مختلفو سیمو ته د رسولو لپاره 9 کمپنیانو ته ورکول کیږي. په دې کې 55% د کورونو، 15% د کارخانو او باقي 10% دفترونه او کاروباري مرکزونه استعمالوي.
مسعود احمد وای حکومت یوې خواته د بجلی د غنا ختمولو لپاره کوششونه کوي او بلې خواته په ارزانه د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره کار کوي. په موجوده حالاتو کې د بجلی د لوډ شیډنګ کمولو لپاره عوام ستاون کولی شي. په دې پښتنه نو مولوی وای
بس یہ ہے کہ جو فالتو بجلی ہیں وہ بجا دی جائیں. پکار دی چې عوام د بجلی د بې ځایه استعمال نه ډډه وکړي، صرف د ضرورت په وخت بجلی استعمال کړي. په یو کور کې چې شپږ پکې استعمالیږي نو که ممکنه وي څلور دې استعمال کړي. د زیاتو بلبونو لګول نه ډډه پکار ده. که هر تن په دې خبره عمل وکړي نو په لوډ شیډنګ کې د پام وړ کمې راتللی شي.
د بجلی د پیداوار او تقسیم وزارت چې د مرکزی حکومت په واک کې دی وای د بجلی بې ځایه استعمال هغه خلک کوي چې د بجلی غلا کوي. عوامو ته پکار دي چې د لړکی هم تعاون وکړي او د بجلی غله حکومت ته په ګوته کړي.
منور شاو چې تاسو ته په پاکستان کې د بجلی د بحران په اړه راپور اوروي. اوس هم د بل راپور پر لور تاسو پام را ګرځوم. د ملګری ملتونو د منشیاتو او جرایمو ادارې ویلي چې په پاکستان کې د نشیانو یا ها کسان چې په نشو روږدي په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه اداره د خپل 2013 کال په سروې کې ښیي چې په هیواد کې د نشیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې څه باندې 10,000,000 کسان په نشو باندې روږدي. په دې اړه نور حال را بیا اکرم خان راکوي.
د ملګرو ملتونو د منشیاتو او د جرمونو څانګې یو این او ڈی سی پاکستان کې د منشیاتو استعمال په اړه 13 ورځ خپور شوی خپل یو کلنی سروې رپورت کې ویلي دي چې غوړ ملکی شپږ ویا لکه خلک او د خیبر پښتونخوا د آبادې 11% خلک د منشیاتو استعمال کوي. سروې رپورت زیاتوي چې خیبر پښتونخوا په نسبت په نورو سبو کې د دې استعمال لږ کم دی. رپورت زیاتوي چې د نشې مریضانو لپاره په ملک کې د علاج سهولتونه کم دي او د دې مریضانو د بحالۍ لپاره خیبر پښتونخوا کې 14، پنجاب کې 14، سند کې 19 او بلوچستان کې 10 سنټرې کار کوي. د رپورت په اړه د ماشومانو او د نشیانو بیا بحالې لپاره کارکونکو ادارې د دوست فاونډیشن یو چارواکي احساس خان مشالیډیو ته وویل چې د منشیاتو د خبرېدو یو وجه د پاکستان د لارې افغانستان نه منشیاتو اسمګلینګ دی او بل وجه دا چې قبایلي سیمو کې غربت دی. دی وايي خیبر پښتونخوا حکومت د نشیانو د بیا بحالې په اړه هم څه خاص پروګرام نه لري.
کم چې پرایویټ سېکټر دی د کیسینګ چې ماته اوس ته وایي چې دوست ویلفیر فاونډیشن سره فلحال سو بیڈ فیسلٹی دے نشی مریضانو علاج کولو بجائے دا چی گورنمنٹ دے کی دا کوشش او کی چی خپل سطح باندې نوے سینٹرونا جوڑ کی بلکہ دا دینا بہتر دائی چی کم آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر کی اسٹیبلش سینٹرز دی خصوصاً دوست اگے کی ٹولو نہ گٹ بیڈ کیپیسٹی لری ان دی سرا کا سپورٹ او کی نو من کم از کم دا یو قدم امیجیٹلی اگستی شو چی کم خلق دا نشی پا مرض کی مبتلا دی دے لپارا بہترین دارے چی گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر سپورٹ پروگرام اچھے لئی اور دوست ور سر مرست طلب بالکل تیار
کلچ مشال ریڈیو پدی بابلہ دے خیبر پختونخوا دے صحت وزیر شہرام ترکے سر رابطہ اکڑا نو آغو ول چی نہ صرف دے پولیس محکمہ پدی لڑکی کار کبھی بلکہ دے صحت محکمہ ہم کوشش کبھی چی دے ضرورت مطابق دے نشایان بحالے لپارا کار اکڑی
چی کم دائی کی ضرورت تے پا نیڈ ہوئے اس معنی جسا دی حکومت بکی خمون تو ٹھون نغٹ پرابلم ایٹ دی مومنٹ دا دے چی سمون ایگزسٹنگ کم فیسلیٹیز دی آغا سٹینڈرڈز دا آغی مخ کے روچت کو آغا ٹیک کو آغی سٹینڈرڈز خکو چی کم پرپز دا پارا جوڑ شدی دی چی آغا پرپز پراپر طریقے سر آگے کے دا پیشنٹس خیال سا طریقے کی راگے نہ پس منگ دا گڑوں زد آ گڑم بلکہ چھ اول اگست انتن کو راگے نہ پس کنور ضرورتی دیا ضرور خامخا حکومت بجوڑے انشاءاللہ جی
در رابعه کمپران راپور مو اوریدی چې پکې ویل سی و د ملګر ملتونو د نشي توکو ادارې ویلي چې په پاکستان کې د نشيانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د سهار لس نیمې بجې سوې منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د شمالی وزیرستان په تبه او درگاه منډي سیمو کې بیګا د شپې او نن سهار تر سره شوې درې ډرون بریدونو کې لک تر لګه سوار لس وسلوال وجل شوي. دا په روان کال کې اولنی ډرون بریدونه دی او په داسې حال کې تر سره شو چې څو ورځې وړاندې تحریک طالبان په کراچۍ ایئرپورټ برید کړی وو چې په نتیجه کې خواوشا دیرش تنه وجل شوي دي. نړیوال بینک به پاکستان ته د بیلابیلو منصوبو ترسره کولو لپاره سکم 200 میلیونه ډالره قرضه ورکوي چې په خیبر پختونخوا کې د داسو بجلیګر جوړولو او په سند صوبه کې د اوبخور نظام د ښه کولو لپاره به لګول کیږي. په افغانستان کې بیګا د 200 بجو نه ولسمشریز انتخاباتي کمپاینونه سر ته رسیدلي او نور یو امیدوار هم د انتخاباتي کمپاین جاری ساتلو اجازه نه لري. ټاکل شوی چې د راتلونکي خالی په ورځ به افغانان د خپل راتلونکي ولسمشر انتخاب لپاره رایې چوي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون په کانګرس کې له طالبانو سره د امریکایي پوځي د تبادله دفاع وکړه. د نوموړي په وینا دا معاملہ د دې لپاره وشو چې امریکایي پوځي بوی برګډال زر او روغ خلاص شي. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا به نن غونډه کوي چې پکې به عراق کې خرابیدونکو حالاتو باندې بحث کیږي. په دغه هیواد کې د القاعده سره تعلق لرونکي سنی یاغي ډلو د موصل خار د نیولو نه پاس پرون یو بل مرکزی خار تکریته هم نیولې ده. امریکا هم د عراق په خراب امنیتی حالاتو اندېښنه ښودلې ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ چې د نن نه په برازیل کې د فوټبال نړیوال کپ مقابله شروع کیږي چې پکې به تر یوې میاشتې د 200 هیوادونو لوبډلې د دې کپ ترلاسه کولو لپاره مقابله کوي.
دا مهم خبرونه لندیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې منور شاه وړاندې کوي. او سوار سدلی د پاکستان کورنی ورسپانټ د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د زینو کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخستی دی. راځي چې ورته غوښتو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کې وای د رواني میاشتې په اتم نیټه د ترخګرو لخوا په کراچۍ ایئرپورټ حمله او په لسم نیټه د ایئرپورټ سکیورټي کیمپ خوا ته د ډزو پیښي او بیا د دې ذمہواري ناقانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان قبلولو وروسته حالت تر دې را رسیدلې دي چې د ملک د سلامتۍ او تحفظ لپاره سنا سلار خپل کړې شي. د اداري په وینا چې د طالبانو لخوا حکومت سره د مرستې نه کولو لړکې حالات ډېر خراب شوي دي او هم په دې وجه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د علاقه غونډه وشوه چې پکې پوځي مشرانو هم ګډون وکړو او فیصله پکې وکړې شوه چې قبایلي سیمو کې به د ترهګرو پټنځایونه په نخښه کولی شي. ادارې مخکې لیکي چې د داخله چارو د وفاقي وزیر دا خبره بیخي سمه ده چې موږ حالات جنگ کې یو او دې حالاتو کې به ټول قامله یو کېدل پکار وي. ادارې اخر کې لیکي موجوده حالاتو کې به د ترهګرۍ ختمولو لپاره سیاسي او پوځي مشروالې یو کې دل پکار وی او د دې سره سره په فوري توګه ټول ګوندی زغونډه رابلل هم ضروری دي چې د پارلیمان د ننه او بهر ټول سیاسي ډلې اعتماد کې واغستې شي چې دارنګ د ترهګرۍ د ختمون لپاره ټول قام په یو صف کې ودرېږي.
بل پلو د پیښور د خپریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې خیبر پختونخوا کې د شری ټیکو مهم دوران د ځینو ماشومانو مړ کېدل هسپتالونو کې د آلاتو او سهولیاتو د کمی له وجې شوې دي، چې نخو ورسره آی سی یو کې جدید سامان، اکسیجن او د بې هوشۍ ختمولو دوایانې موجود دي او نه بل څه نظام. ادارې مخکې لیکي چې د دغې مرګونو پلټنو دپاره جوړ کړې شوې انکوائری ټیم خپل سفارشات هم حکومت ته وړاندې کړي دي، چې د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډاکټر، د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس دو ڈاکٹرانو او دری میڈیکل ٹیکنیشن پزید محکمانہ کاروائی ویل شوی دی، چپکی سزا، جرمانہ، بدلی او دو نوکری نہ لریکولو سرا سرا دوی لائسنس ہم ختم دیشی. ادریا اخیر کی تپوس کے ویچے آیا اسپتالونو کے د سہولیات و نشتوالے او ہاغا پورا گول دلان دی درجے دا عملی کاروی او کپالا چوکو دا ناستو خلکو بائی چی حکومت دا سکسم کاروائی نوڑان دی دا خبر پا نظر کی اوسا تھی او بیا چی ہر سوک ذمہ وار وی ہاغا سخت سزا ورکڑی چی راتون کی سوک دا قسم غفلت مظاہرہ و نکڑی.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
فارم پالیسی مجلہ لکھی د پاکستان حکومت ترهګرو ته په ماتې ورکولو کې ناکام ښکاري، ځکه چې د پاکستان پوځي عملیاتو هم وسوالو ته خاص تاوان نه دی رسولی. بلخ واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکي په عراق کې یو بل وسواله ډله چې د القاعده څخه هم زیاته خطرناکه ده، زیاته خطرناک ګڼل کیږي، په دغه هیواد کې په زیاتره وسوالو بریدونو کې لاس لري. د دغه مقالو مهم برخې له فرخندا صد څخه اورو.
فارن پالیسی لیکي طالبانو ته کله هم په افغانستان او یا پاکستان کې ولسی مرسته نه ده حاصله شوې. د یوې لسیزې زیات وخت وشو چې طالبان سره د خپلو نړیوالو ملګرو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او امریکایي ډرون حملو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي، خو تر اوسه نه پوځي عملیات او نه ډرون حملې په دې کې کامیاب شوې دي چې دغه وسوال د قبایلي سیمو نه ختم کړي. بلخوا د پاکستان حکومت هم پر دې کې ناکامه شوی دی چې د خپل هیواد گری ختم کړی او که یوازې په پوځي عملیاتو تکیه وکړل شي نو دغه هم وسوالو ته خاص تاوان نه دی رسولی. او په دې ټولو حالاتو کې د سیمې ځینې قوتونه د طالبانو ځینو خاصو ډلو سره مرستې هم کوي او زیاتره داسې ځکه هم کوي چې په افغانستان کې خپلو ګټو ته دوام ورکړي. فارن پالیسی لیکي طالبان هم اوس د پخوا غوندې نه دي پاتې شوي. د طالبانو نوم د یو شمېر ګټو لپاره استعمالیږي چې پکې مختلف جرمونه کوونکي وسوالې ډلې هم شامل دي. څوک چې اقتصادي مقاصد لري دوی د ټولنې ځینې خلک وتښتوي او بیا ترې تاوان اخلي، او دا شان د دغه نه یو کاروبار جوړ شوی او طالبان اوس د یو برانډ د نوم غونتی په مارکیټ کې خرڅیږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د تیرې نهې په ورځ د عراق شمالي سیمه موصل د القاعده سره تړاو لرونکي وسوالې ډلې لخوا نیول کېدل ښکاره کوي چې دغه شبکه یو وار بیا په منځني ختیځ کې سر راوشتوي، او دا د امریکا ای ولسمشر باراک اوباما لپاره هم یو ښه وخت دی چې د دغه مسلې د حل لپاره یو داسې لاره ولټوي چې پکې د پخوا غونتې تیروتنې مخې ته رانشي. په عراق او شام کې اوس یوه بله وسلواله ډله چې د القاعده نه هم خطرناکه ګڼل کیږي راپیدا شوې، او دغه ډله غواړي په یمن کې د القاعده او د سومالیا د الشهاب ډلې وسوال له ځان سره برتی کړي، او د دغه ډلې مشر هم د القاعده د موجوده مشر په نسبت زیات خطرناکه ګڼل کیږي چې په تشدد یقین ساتي. واشنگتن پوسټ لیکي امریکا باید دا ټول حالات په پام کې ونیسي او د عراق او افغانستان غونډې غلطیانې په آینده کې تکرار نکړي.
مشال ته غوږ ونیسي چې د نړۍ له حال خبر شي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د امریکایي پوځي بو برګډال د خلاصون لپاره د طالب بندیانو د خوش کېدو د معمولې دفاع کړی او ویلي دي چې ممکن دا به د برګډال د خلاصون وروستی ښه چانس وو. په دې اړه اسمت سروان راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون د کانګرس غړیو ته وویل له طالبانو سره د بندیانو تبادله د بو برګډال د خلاصون لپاره ممکن تر ټولو ښه وروستی چانس
وو.
موږ باور لرو چې دا تبادله زموږ وروستی او تر ټولو ښه فرصت و چې دی خلاص کړو. بو برګډال یوازینی امریکایي پوځي و چې څلور کاله پخوا په پکتیکا ولایت کې وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې چک هیګل د ولسمشر باراک اوباما د حکومت لومړنی چارواکی چې له ګوانتنامو بند څخه قطر ته د پنځو طالب بندیانو د سپارلو په بدل کې د امریکایي پوځي برګډال د تبادلې پر لانجمنه قضیه په ښکاره څرګندونې کوي. د متحدو ایالاتونو د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې قطري چارواکو تر تبادلې څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې وخت زموږ په ګټه نه دی او د افشا کېدو په صورت کې معامله تخریبېدای شي. له قطري منځګړو مو خبرداری ترلاسه کړ وخت زموږ په ګټه نه دی. دې ښودله چې د برګډال ژوند ته خطر مخ په زیاتېدو دی. د همداراز ویل چې د ګوانتنامو له بنده قطر ته د بندیانو انتقال قانوني او د امریکا له لوړو ملي ګټو سره برابر و. جمهوري غوښتونکو او ځینو ډیموکراتانو د اوباما پر حکومت سخت انتقادونه کړي چې ولې کانګرس ته د معاملې په اړه مخکې تر مخکې خبر نه و ورکړی. د کانګرس نو غړیو ولسمشر د هغه قانون په سرغړونې تورن کړی چې پر اساس یې د ګوانتنامو د هر بندي تر خلاصولو ډیرش ورځې مخکې باید کانګرس ته خبر ورکړی شي. ځینو دا پوښتنه کړې چې آیا د برګډال په بدل کې امریکا زیات امتیاز ورکړی نه دی؟ د امریکا د حکومت ځینو چارواکو کانګرس ته ویلي چې په 15 خوشې شویو طالب بندیانو کې شاید څلور یې له طالبانو سره په جګړه کې لاسونه یو کړي. دفاع وزیر چاک هیګل د کانګرس د وسلوالو خدماتو استماعي غونډې ته وویل که مو تاسې مخکې تر مخکې خبر کړي وای شبه و، خو د دا معامله یو غیر عادي حالت و بالا وویل چې وخت مهم و ځکه چې د برګډال د روغتیایي وضعیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه وه. له بلې خوا دا ناشل سمیت چې ولسمشر باراک اوباما یې په قطر کې د سفیر په توګه نوموي پرون وویل د قطر امیر په خپله د امریکا ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې له ګوانتنامو څخه قطر ته لېږدول شوي طالب بندیان به خوندي ساتي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
اوسم د افغانستان د انتخاباتو په اړه د راپورن په لور تاسو پام را ګرځوم. په کابل کې د امریکا سفیر په بیان کې د ولسمشتۍ د دوهم دور انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غواړي چې خپل ټیمونو ته سپارښتنه وکړي چې له تقلب یا درغلي څخه ډډه وکړي. د امریکا سفیر جیمز کنینګم وایي د انتخاباتو اعتبار د انتخاباتي کمیشنونو د امنیتي څنګه وزارتونو او د هغوی امنیتی ځواکونو د اعمالو پرې تړلې چې باید خپل مسولیتونه په بې پرېوالي سره ترسره کړي. په دې اړه نور حاله کابل د فهیم عابد پر راپور کې واوري.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم وایي دوی دواړو انتخاباتي ټیمونه هڅوي چې د نفاق پارونکو پیغامونه او شخصي تعرضونو نه ډډه وکړي ځکه د افغانستان خلک دې ته اړتیا لري چې راتلونکي جمهور رئیسی هیواد متحد کړي. د امریکا سفیر جیمز کننګم په یو بیان کې د جمهوری ریاست د دوهم دور له دواړو کاندیدانو غوښتي چې په انتخاباتو کې له تقلبه ډډه وکړي. د خاغلی کننګم دغه بیان چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویان عباس کامن له خوا لوستل شوی په کې راغلی.
ما از هر دو کاندیدان درخواست می نماییم.
موږ له دوه کاندیدان غواړو چې د خپل کمپاینونو دفترونو ته سپارښتنه وکړي چې له تقلب نه ډډه وکړي. تقلب افشا کیږي او د هغو کسانو اعتبار چې تقلب کړی دی تر پوښتنې لاندې راځي. موږ بیا هم له دوه کاندیدان غواړو چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي او د هغوی له کارونو ملاتړ وکړي او له بی اسنادو انتقادونو ډډه وکړي
و از کار ایشان حمایت نمایند.
خغلی کننګم په دغه بیان کې ویلي د کمیسیونونو کاری شفافیت د انتخاباتو په برخه کې د افغانانو د اعتماد د جلبولو لپاره ډیر مهم دی او دوی هیله لري چې دواړه کاندیدان چې اوسې د هیواد راتلونکو په لاس کې ده هر څه د ځان لپاره ونه غواړي. د نوموړي په وینا هغه څوک چې په انتخاباتو کې نه بریالی کیږي کولای شي چې خپل رهبری د پایلو په منلو سره وخی. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا د بریالی انتخاباتو په ترسره کېدو او د امنیتی تړون په ژر لاسلیک کېدو سره چې دواړو کاندیدانو املاتړ کړی نوی جمهور رئیس به د شته ستونزو سره د مبارزې لپاره یو اساسي پایه ولري. د هغه په وینا په دغه پای کې د افغان ځواکونو د ځواکمنتیا لپاره دوامدار املاتړ او د افغانستان د راتلونکو لپاره اقتصادي او توسعوي همکاري شامل دي. د امریکا سفیر د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه په خپل پیغام کې ویلي د انتخاباتو اعتبار د انتخاباتي کمیسیونونو د امنیتی سکتور وزارتونو او د هغو امنیتی ځواکونو د اعمالو پورې تړلی چې باید خپل مسولیتونه په بې پرېوالي سره ترسره کړي. دغه پیغام چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویان عباس کامل لخوا لوستل کیږي په کې راغلی.
اعتبار انتخابات وابسته است.
د انتخابات اعتبار د انتخاباتي کمیسیونونو د امنیتی سکتور وزارتونو او د هغو امنیتی ځواکونو د اعمالو پورې تړلی چې باید خپل مسولیتونه په بې پرې توګه ترسره کړي. د کمیسیونونو کاري شفافیت د انتخاباتو په برخه کې د افغانانو د اعتماد جلبولو لپاره ډیر مهم دی. په دغو بنسټونو کې هر ډول درغلي ټول خلکو ته ښکاره کیږي.
برای همه آشکار میګردد.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا متحده ایالات انتظار لري چې د نوي جمهور رئیس سره چې افغانان یې د یوې معتبرې شفافې او سراسري پروسې له لارې انتخابوي همکاري وکړي. هغه وایي د انتخاباتو په دوهم دور کې افغانان یو بې سابقه او تاریخي فرصت لاس کې لري چې یو نوی عصر ته وارد شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستان د جاسوسي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر په یو مرکه کې د افغانستان د ولسمشري په انتخاباتو کې عبدالله عبدالله غوره کاندید بللی دی. جنرال حمید ګل ویلي چې په نیویمه لسیزه کې د تنظیمونو د جګړو په کلونو کې کله چې د شکیل خواوو ترمنځ منځګړتوب کاوه د احمد شاه مسعود په میلمستون کې اوسېده او هلته عبدالله عبدالله د میلمه پالو. بلخوا د احمد ګل دا څرګندونې د افغانانو له تاوده غبرګون سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور جزئیات اسمت ساروان راکوي.
په افغانستان کې به شایي له هیڅ بهرنۍ ادارې څخه د خلکو دومره بد نه راځي لکه څومره چې د پاکستان له آی ایس آی څخه افغانان کرکه کوي. آی ایس آی په اتیایمه میلادي لسیزه کې افغان مجاهدین د شوروي اتحاد د پوځونو پر ضد د جګړې لپاره وروزل او په وسلو سنبال کړل. د ادارې د طالبانو په رامنځته کولو کې هم مهم رول لرلی دی او تر ننه پورې د افغانستان حکومت د پاکستان استخباراتي اداره تورنوي چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د آی ایس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید ګل په راولپنډی کې فرانسفرس خبري آژانس ته پرون په مرکه کې وویل عبدالله په افغانستان کې د سولې لپاره شهيله ګڼل کېږي. جنرال حمید ګل فرانسفرس خبري آژانس ته هم دراز وویل په افغانستان کې سولې ته یو جنگیالی پکار دی نه یو اکاډمیک شخصیت. د همدارس ویل عبدالله د افغانستان د سولې لپاره زیات امتیازونه لري که هدف سولې وي او باید چې وي د جهادي دی او مرستيالان هم جهادیان دي. د حمید ګل سرګندونی په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو له توند عکس العمل سره مخامخ شوې دي. سمیع الله حسینی چې د افغانستان د آزاد بحث ټولنې یو فعال دی د حمید ګل سرګندونی ردوي او حمید ګل ته سپارښتنه کوي چې له خپل کار سره کار ولري. یو بل افغان عمر سمد چې په خوا په فرانسه او کاناډا کې د افغانستان سفیرو د حمید ګل د څرګندونو انګیزه د پښتنې وړ بللې ده. خو یو شمیر نورو بیا ویلي چې شای حمید ګل د دې لپاره عبدالله عبدالله غوره بللی وي چې نوموړی غواړي د ډیورنډ کرښې مسأله حل کړي. د عبدالله عبدالله ویندویانو ویلي چې له بریالیتوب وروسته به پر ډیورنډ کرښې لویه جرګه راوبولي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړی او یو ویان جاوید فیصل هم وایي چې د دې مسالې لپاره به د لوی جرګې لارې ولسته مراجعه وکړي.
پریکړه د ډیورنډ په ارتباط د افغانستان ولسته موږ مراجعه کوو که چیرې مشتراکي راکې موږ د ولسته خوښه باندې د حقوقي پریکړه او عمل عمل کوو.
حمید ګل ته په ګاونډیو هیوادونو کې د نفوس د خپرولو لپاره له سخت دریځو ډلو څخه د نیابتي جګړې په خاطر د پاکستان د ستراتیژۍ د عملي کولو د مانوي پلار په سترګه کتل کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم ستاسو پام د ځانګړي اونیز خبرونی اتلان پر لور راګرځوم. د مشال رادیو اتلان نننی خبرونه د پښتونخوا حکمران ملک احمد خان یوسفزی د ژوند په اړه د پروګرامونو دوهمه برخه ده. د خبرونه درته بشیر غواش جوړوي او تاسو یې د هر زیارت یا پنځشنبه او جمعه په ورځو له مشال رادیو اوریدلای شئ.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه ومني. نننې پروګرام د پښتونخوا د یو قومي مشر او حکمران ملک احمد خان یوسفزی په اړه دی. تاریخ کوهان اغا لدی عملا د پښتنو د تاریخ یو مهم سړی غنی چې نوموړی د پښتنو لپاره د یو جلا ملک او حیثیت درلودلو لپاره کوششونه کړی وو. د هغه د واک پر مهال په بیلابیلو قومونو د زمکو ویش په ډیره ښه طریقه کې دو سره د خونړیو جګړو مخنیوي شوی وو. د نوموړی د زیږیدو کره نیټه نه ده معلومه خو لیکوالان وایي ښایي ملک احمد خان یوسفزی په 1400 عیسوي کال کې کابل کې زیږیدلی وي. د صوابۍ یو لیکوال او څېړونکی نورالامین یوسفزی د ملک احمد خان د کورنۍ په اړه د مشال لیډیو اتلان خپرونې ته وویل
د دنیا د کم عمر کمی مشر او جرنیل ملک احمد خان چو د یوسف زو د یو مشر د سردار ملک سلمان شور وارو الله بخش یوس پی وای چی د په اندازه تن په کال 1300 دیرش کې وفات شوی دی. دغه زمانہ خو فهیم سرحدی په خپل ناچاپه کتاب کې روشنیو کې سفیر کې هغه ګڼ تاریخي کتابونه چاپ کړی دي او خپل تاریخي بصیرت یې پکې استعمال کړی دی. نو هغه دا وایي چې ملک احمد خان په کال 1400 کې پیدا شو او په سوات کې ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسف زی په 1515 کې شته شو.
د ولی خان په هنتون تاریخ لیکونکي فرهاد علي خاور وایي چې ملک احمد خان نه یوازې د پښتنو خورې وري قبیلې راټولې کړې بلکې هغوی ته یې د یو بیل شناخت او پیژندګلوی ورکولو لپاره هم کار وکړ. تاریخ لیکونکي فرهاد علي خاور وایي تر ټولو غټ کار چې ملک احمد خان یوسفزي کړی هغه د پښتونخوا ریاست اعلانول وو.
دا 1500 کې اعلان شو د پښتونخوا ریاست روندي دل باندې یو ریاست په حیث اعلان شو. باقاعدہ اعلان دی کو د پختونخوا د ریاست او ملک احمد خان دغه مشر حکمران شو. شیخ مری بابا قاضی القضا او وزیر اعظم دغه دی کی پشاور شامل نو دی کی مردان اشنغر سوابه او ملکن سوات بنیر باجور دل دا ایریا و دا سیسو دغه پوری دی اباسین او د دری کابل د دې په منځ کې دا ایریا چې ود دی پختونخوا نوم کې خود شو. نو را دي خو داسې حکومت خو نو چې ار دي په تخت نه سي یاد دي په دغه او عام د پښتنو چې څنګه حکومت او دي کې دغه وخت کې دي د ملک احمد خان یو ډېر دی تدبر نه کار غوښته چې ته د دې سټیټ نوم یو څه دې سټیټ کې خو نه خو دي د پښتونخوا کې خو دا او دي د پاره چې افغانستان کې څومره پښتنې قبیلې وي هغه د ټولو قبیلو نه خلک هغه وخت لګ لګا او هغه له بلته یې سبزې چې کم یې آباد په کم کم کلی کې کمازي او په کم کم ځای کې نورې قبیلې وي امازي او بتمانو یې سبزې کومونه هغه سره چې کم یې کې با 15000 یې سبزې نو الته نو سره 200 بل کوم واچو د افغانستان نه چې کوم پښتانه راغوښته او د دې چې مقصد دا و چې د دې پښتونخوا بیک چې کوم دی په افغانستان مضبوطي لکه طاقت د دې ټول په افغانستان کې پروت ول تر بل خر راتو.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو 1500 کال پخوا هرې قبیلې کوشش کاوه چې په یو پوره سیمه قبضه وکړي او هغه کې د کرنې د ځمکه ترڅنګ د اوسېدو ځای هم پیدا کړي. د ملک احمد خان یوسفزي په وخت هم پښتونخوا کې پر ځمکو جګړې روانې وې. خو د هغه ملګری سلاکار او وزیر شیخ ملي بابا د نوموړي سره د دې ټولو مسلو د حل په برخه کې پوره پوره مرسته وکړه. څېړونکي او لیکوال نورالامین یوسفزي په دې اړه وایي
ملک احمد په خپل هم د زیرک او ډیرو خيار کړي کم کار چې شیخ ملي کړی دا په دغه یوه نه کوي هغه د زموږ ویشته دا چې کم د تپو نمونه دي دا مرخه خو یې خېږي په دې ډول خو د شیخ ملي مر نه کوي. او زما خیال دی لکه د کم چې موږ سره پټوار سیستم دی اوس هم موجود دی یعنی مغولو نه پس بیا پیرنګیانو مغه برقرار ساتلی نو دا په خپل ځای کې چې شیخ ملي ډېر زیات خيار کړی شیخ ملي چې دی نو تر ګجو خان پورې بیا د خدای پاک ډېر عمر ورکړو نو دوی له مشورې ورکولې او ظاهره خبره ده چې د مشیرانو خپل اهمیت تو حیثیت وی زدا شیخ ملی رحمت الله علیه د کردار ډیر لوی کایری په پښتون تاریخ کې خو زدا عوام چې د دې په بنیاد باندې د خپل دغه اتلانو کردار مونږ ډیګریټ کول نه شو دا څنګه ده چې ګنیا غي نه پوي د خدای مکا.
نورول امین یوسفزی زیاتی چې ملک احمد خان پر دې باور نه درلود چې وخت د بچیان غوندي په یو کور کې پاتې شي. د ښاغلی یوسفزی په وینا مخکې تر دې چې هغه مړ شي نوموړي ګجو خان د قوم د مشرۍ لپاره غوره کړ چې د پښتنو په تاریخ کې یو روشن فکره تعلیم یافته او ښه حکمران تیر شوی.
بل کمال دا کړی دی چې د خپل زوی یا د خپل نږدې رشتہ دار په ځای باندې مندړ ملک ګجو خان چې دین هغه سرداري د پاره غوړه کړ شیخ ملي سره په مشوره وکړه چې دا سړی ډیر بادروم دی او ډیر خواروم دی بیا چې هغه ته کلو نو هغه ورته چې تاسو په ژوند زدا څه نکوم بیا چې کله هغه وفات شو ملک احمد نو بیا با قاعده جرګه شو او په جمهوریت طریقه باندې ملک ګجو خان چې دین هغه د پښتنو د یوسفزو سردار شو. نو د ملک احمد خان چې دا ډیر زیات اړخونه دي د شخصیت. بل دا ده چې د هغه د دویم لیډر چې هغه بیا کوم ورک نو هغه بیا د ګاړ مناری نه او د سواب د دې ځای نه واخلي تر غوره پورې او تر ډیرو پورې دا ټول سلطنت بیا هغه قائم کړ د ملک غنی خان. نو دا هم د هغه یو ښېګړه وه چې هغه ورکړی وي. داسې لیډر په ځای دی چې یو نااهل رشته دار یې ورکړی دی نو د یوسفزو د سب کاسټ یعنې د منډلو نه چې دنه د یو سړي انتخاب وکړ.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاریخ لیکونکي فرهاد علي خاور په وینا غجو خان د پښتونخوا ریاست مشر زکه وټاکل شو چې هغه نه یوازې تعلیم یافته و بلکې یو زړور او خو فیصله کوونکی شخص و. د نوموړي سره شیخ ملي بابا د مشر سلاکار په حیث ډیر کار کړی چې داغه د خې مشر ولې لپاره یې سلا مشورې ډېرې مهمې ګڼلې شي.
شلم کې کاتلن جن کې دی وکړو نو د آزاد پښتونخوا ریاست اعلان وکړو. اره دغه ریاست لومبه حکمران ملک احمد شیخ مری بابا وزیر اعظم او خانګجو په دغه وخت کې دی د پوج کمانډر.
لیکوال نور الامین یوسفزی وایي چې غجو خان تر ټولو ډیر مهم کار دا کړی چې د پښتنو خورې وری قبیلې راټولې کړې، ځمکه یې په ډیره ښه طریقه ویشلې او په عدل او انصاف ولاړه حکمرانی یې درلوده چې د اوسنیو چارواکو لپاره د زده کړې یو ښه مثال دی.
هغه زمانه کې د چې کوم دی نو د ټولو په مقابله کې یو لوی پراخ ریاست جوړ کړی دی او بل دا چې د دو انصاف او د دو خلکو سره ښه تعلق او د درویشانه انداز کې کوم دی نو ډیلینګ دا د جنگونو هم شوې دي. ما تاسو ته قبایلی جنگونه لکه اوس مثلا د کاټلنګ جنگ کې چې د بادری کوم جنگ کې کړی دا نو دغه جنگ هم د لزاکو سره شوې دی. نو د پښتنو یو قبیله ده خو د هرې جنگ بنیاد دا دی چې وایي چې یو زنانو جامې وینځلې نو یو د لزاک زلمی چې دنو په دغه راټو په اس باندې نو په دغه کې په خپل نیزه کې چې دنو د یو جنې یو پیغلی چې دنو لپټه اوچته کړه اسې په پښتۍ کې ولاړو نو هغه وته وی چې زما ته پوس په ملک احمدو کې نو ملک احمد ته چې دا پته ولګې نو هغه دغه خپل عزیزان له سوال جواب لګې د لزاک له چې تاسو مال دغه سړی راکې نو چې هغه یې هغه سړی ور نکو نو دوی په بیا عمل وکړه. زما مطلب دا دی چې دا به ذهن کې خودل پکاري چې مونږ به ذهن کې شلم صدې یاد لسما یا تلسم صدې نه کړو بلکې مونږ به ذهن کې شپاړسم صدې کړو. نو چې هغه زمانه کې څنګه سوچ کې دی شو په اړه کې دا یو ډېر نسبتا کمپیریټیولی دا یو زیات پراخه سوچو. زما مطلب دا دی چې خانګجو نسبتا دا غ دور سره چې مونږه کمپیر کوو نو ملک احمد او خانګجو داسې کردارونه دي او د دې شاید وجه دا و چې د خدای پاک یو مشر داسې ورکړو شیخ ملی چې هغه کې هغه کوي چې زه هغه جیان ته لاړ شم نو زه به خپل خدای پاک ته خپل عملنامه کې دا ویش خیم چې ما د زموږ دا ویش کړی دی نو هغه دا ویش ډیر زیات برابر کړی دی.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو تاریخ لیکونکي فرهاد علي خاور په وینا غجو خان جګړې نه غوښتي او یوازې هغه مهال یې جنگ کړي چې د نوموړي پر خلکو برید شوه.
وی د خپل حکمرانۍ دوران کې بسترین اصلاحات کړي په هغه کې تعلیمي اصلاحات او د دې پسونو په هنده دي جوړ کړي دي قدم په قدم په دې په کلو په یلا کو کې زم دا دي چې ته د چې دا کم ته چې موږ له شیشا فور روډ وایي اباسین نوالي هندو راجه پوری دا دوی جوړ کړي او دا شانت تجارت یې نه جوړ کړي وي ډېر خو کاروباري له هر سره د ډېر دغه دا مدار چې د بیت المال یو ډېر ښه ادارې جوړ کړي وا بل تا و چې نخکری چې کوم دی عام د پښتنو زمونږ هغه منتشر لخر بو څخه څنګه جنگ د بلغوندو هغه نه بلکې د پاکستان تنخدار فوج ټول کو ټوکې جوړې کټانې جوړې پښتون په دغه وخت کې لکه ډېر زیات خوشاله ګرځې پیو ټپو وی پښتانه چې ګجو خان له کوم بچاو د پښتنو په حجرو بل یو مشالینه.
د هغه د ژوند د هدفونو په اړه نور لامین یوسفزی وایي چې غجو خان په خلکو کې ملت پالنه یا نېشنلزم ژوندې وساته او غوښتلې چې په جمهوریت بنیادونو ولاړ د پښتنو یو لوی حکمرانی جوړ کړي. خغلې یوسف زیاتې
خانګجو د خپل وخت یو لیکل لستل سره هم خانګجو چې کوم دی نو د داسې یو خلافت قائمول په اراده لرله چې د پښتنو یو خلافت وي چې دا جمهوری هم خانګجو چې د جمهوری طریقه باندې مشر شو. په دې حواله باندې د ټولو قبیلو د یو کول یو سټاک هم اغستو، بلکې دا به سټاک ملک احمد اغستو او د پښتون نېشنلزم طرف ته غیر فینسی انداز کی یو دغه کړو چې دا ټولې کټیګرې زرا ټولې کوم او زما په مشرۍ کې پښتانه یو شي.
د نننې اتلان خبرونه و خم دومره و تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواک مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.